የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አስዱላ ሐሰን ፈርየም ዳዛዴ ራዲዮይ መጀሌ የወበለ ኸበራውና ወንዲከውም ፈራዋና ኸበራውና ኪ ደ ጆርናሊዝም ኡስታድ አሚርጃን ወሂድ አህመድ ዘይ ደ ፊቸር ሊክኒ በጃነር ሸኺሺ ናምቱ ሻይር አብዱልባሪ ጀሃኒ خپل یو منظوم حکایت را اوروی د افغانستان تجربه کار رباب ژغونکی ظریف استاد په موسیقي کې هغه نغمه را اوروی چې ویل کیږي ادم خان به ژغوله دای د دې نغمه په باره کې خبري هم راته لري درې حکایتونه او دارستو د آثار په باب معلومات د روانې خبرونی نور مطالب دي اول پام وکړئ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی ولی
د تیر شنبه په ورځ د کابل په بابر بڼ کې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو هنرمندانو د سولې موسیقي په نوم فستیوال پیل کړ. د فستیوال ته په افغانو سندرغاړو سربیره زیګ اپریدی له پاکستان څخه، میرمن فریده له تاجکستان څخه او د ځینو نورو هیوادونو سندرغاړي هم راغلي دي. پژواک آژانس ته د دې کنسرت سمبالونکو ویلي دي چې د بابر بڼ د ملکې په بڼ کې دغه فستیوال سولې ته د ځوانانو د هڅولو په منظور جوړ شوی او تود هرکلی یې شوی دی. ځوان شاعر امداد الله امداد وفات شو. دی چې له څو کلونو راهیسې ناروغ و، د 15 کلونو په عمر په ژوب کې د تېرې دوشنبې په ورځ وفات شو. د ارواښاد امداد د شعرونو ټولګه آهونه پرهرونه په 2008 کال کې چاپ شوې وه. د نامتو شاعر درویش دورانی د شعرونو نوې ټولګه چې کرد ګلو نومېږي له چاپه راووته. کرد ګلو چې په 200 مخونو کې چاپ شوې په 15 غزلونو او 15 نظمونو مشتمله ده. دغه ټولګه صحاف نشراتي مؤسسې خپره کړې ده. دا د پروفیسر درویش دورانی د شعرونو 15 چاپ شوی کتاب دی.
زموږ همکار معصوم میوند ستاسو لپاره د منظومو حکایتونو د استاد شاعر عبدالباری جهانی یو منظوم داستان چې زرکه او باز نومیږي ثبت کړی دی. یو داستان کې ښه پلاټ، ښه پیغام، پیاوړې تلوسه او ورسره په هر جمله او بیت کې خپل ظرافت او رزکاری ولري نو کامیاب اثرې بللی شو. د ښاغلي جهانی زرکه او باز همدې ذکر شویو ځانګړنو ته په پام سره واورئ او خوند ورڅخه واخلئ.
شیر دی زرکه او باز نمیږي دغه بدر ته ولول په ځنګل کې وزرکه ګرځیدله لسپیدو سره له خوبه پاسیدله په شایست کې ملکه و د مرغانو رنگینه لکه انزور د نقاشانو سری سترګې سره مشوک سری منګولی پر سینا او خالق خطونه کښلی لا ویده به بربلان و په ځالۍ کې د ښکاری بغشی نه و په یندۍ کې لا به ورځ راغلی نه و په کیژدۍ کې د شپانه نغمه به نه و په شپېدۍ کې لا سپېدې به پر اسمان نه وې چاودلي لا پلټنې د چارې به نه وې تللي چې د زرکې به نارې سوې په چارو کې آزانګې به یې خپرې سوې په درو کې نارې نه وې ترانې وې له اسمانه زمزمې د مصنوي له نیستانه آوازونه بس پورته د بلبلو بوی براغی د نرګسو د سنبلو او د زرکه بلا پورته شوې ککړی نڅولې ګلسانګي او کروړی په نږدې کې یو سور باز ورته جیرو لکلونو پشکارونو اموختو تور سترګي غټ منګل کژه مشوکه شایسته ولکه زرکه سر تر نوکه چې په نشه به اشکار کړل اسمانه د هغه به نصیب کم سوله جهانه خدای ورکړي د برېښنا په څیر شهپر وو هم په غره کې هم پر سمه یې لاس بر وو باز د زرکې پر سندرو زړه بایللی هر سهار به یې غوږ ورته نیولی خو چې ځان به یې له لیرې وښکاره کړ د هغې به یې له وهمه زړه پاره کړ سمدستي به یې ځغستل تر خپله غاره کری ورځ به هلته پټه بله ډاره باز به ورغی تر کوره پزاریو چکانی کلشکل زر ک په خواریو و زر کی دامه نمه چې زبازم مگر څه وکړم مینستا پر اوازم زشکاریم زپا چایم د مرغانو له شهپرمی زړه چوی د زاغانو مگر ستا اواز می زړه دیرانی ولی کری ورځمی ستا نغمو ته غژنی ولی چې د شکار پنیت اسمان ته پورته کیژم چې تر غژمی ستا ککړی سی پاتیژم نور ډیر زرکی ګرځي د نیولو بلا ډیر مرغان لرم د ښکارولو زب ولې وزر کغلوم ځان به ولې پزاریو خواروم راځه زما سره په کور کې بدیرای ز پاچا ته د مرغان ملکای ته ویل کوا بیغه مجګ غروته زب غوړم پس پیدو کې ستانه موته زرکی ډیر ویل باسته چې بیرېژم لمشوکی لمنګولو جراریژم څه نسبت دی د بازانو له زرکانو د مرغانو د ټولیو او ښکاریانو ستا په کور کې که یرسم و سلطانه یوه ورځ به یم پر خپل عمل پښیمانه هم یې پلار هم یې نیکونه باز وژلي زرکې چا د باز پر څنګ نه دي لیدلي خو چې باز کړل سوګندونه په څو شانه نور د زرکې هم ځان ووتئ له توانه زړه نازړه سوله جره د باز په کور کې ځان یې واچوه په خپله په سره اور کې ځالګۍ د باز و ډکه له هډوکو د مرغانو له بڼوکو له مشوکو زرکه هم په ځالګۍ کې اوسېدله ورو په ورو یې له زړه ویره تښتېدله په آرام به و بیده شپه تر سهاره ځان یې نه باله د زرکو له کتاره چې ملګری یو باز د تورو غرونو دا په خیال کې ملکه وه د ځنګلونو کله کله به یې ټوکې هم کولې په نغمو کې یې د باز نارې وهلې چې به باز کله تر خولې ناره ایستله په کچ کټ به زر کې څو ځله خندله په مشوکه په منګل به یې لګیا وه پیدا کړې زر کې نوې مشغله وه یوه ورځ یې کړې کیسې د مظلومانو د ظلمونو د ګربت او د بازانو چې همیش تلي په ښکار وي د مرغانو غوښې خوري د مظلومانو د خوارانو مورې وخوري بچان پاته بې ډوډۍ سي د مرګي په انتظار یې ځالګۍ سي نه یې ویره نه حیا کیږي له خدایه ظالمان ولې غوټې وهي بې ځایه سترګې سرې سولې د باز ورته له قاره تر مشوکه یې راووته چغاره په یوه حمله ورچرې یې کوګل کړ ورښکاره یې په یوه ګړې اجل کړ په ځالۍ کې سولې توی د زر کې ویني باز ته پاته هېڅ اثر نه سو د مینې په یارۍ د زورورو چې نازېږي یوه ورځ به لکه زرکه څرل کیږي
امیر جان وحید احمد زای چې د کابل په پوهنتونونو کې محصلانو ته د ژورنالیزم درس ورکوي په دې ساحه کې د ګڼو کتابونو مقالو او لیکنو مؤلف او ژباړن دی د فیچر لیکنې په برخه کې هم د 200 مخونو یو کتاب ژباړلی دی دغه ژانر چې پخوا نه تدریس کېده اوس د لوړو زده کړو په نصاب کې شامل دی له استاد وحید احمدزی سره مې د دې ژانر د ځانګړنو په باره کې مرکه کړې ده دی په افغانستان کې د فیچر لیکنې په باب د معلوماتو د کمی په باره کې وایي
که څه هم په لرې هېوادونو لاسه چې په دې ګاونډي هېوادونو کې دا موضوع ډېره زیات کارېدلې ده هغوی تقریبا کافي برلاسی تجربه پکې لري مګر په افغانستان کې دا موضوع نوې ده تر دې مخکې زه پخپله ژورنالیزم یو زده کوونکی یم وم او اوس هم البته مطالعه پکې لرم ما څه شی نه و لوستي د کوم افغان پوه یا د ژورنالیزم د استاد لیکنه بل په فاکولټه کې ما څلور کاله پونځی ولوستو ما ته سرمقاله راپېژندل شوې وه چې دا یو ادبي تحلیلي ژانر ده یا راپورتاژ او راپورټ ده مګر فیچر لیکنې سره زه نه وم بله دغه اساس چې ده کتاب ما وژباړه
دغه کتاب ما هم ولوست او ډېر څه مې ځینې زده کړل په دې کتاب کې دا ویل شوي دي چې د یو اخبار د کامیابۍ لپاره د یوې ورځپاڼې د کامیابۍ لپاره فیچر ډېره لویه مرسته کولی سي خو په افغانستان کې چې وینو د افغانستان په مطبوعاتو کې دې شي ته توجه نه کېږي شاید یو علت به دا وي چې اکثره افغان ژورنالیستانو سره بلد نه دي. د دې لپاره چې دوی بلد سي، تاسو په ډیرو لنډو الفاظو کې څه لارښودنه ورته کوئ؟
له دې ژانر سره د بلدېدلو لپاره خامخا یو څه مطالعه دوی ته پکار ده، البته دغه ژانر په برخه کې، او بل د مطالعې لارې چې دوی کله بلدېږي، دوی بیا باید خپلې تجربې وکړي، خپل ځان نه وازمیي، او د ځان ازمیلو لپاره ډېرې لارې دي.
احمد صاحب، فرضاً دغه کتاب سره نسته له ژورنالیست سره، خو دای غواړي چې حتی دا وپیژني چې دغه لیکنه فیچر ده دغه نه ده، په خبر کې به یو فیچر وي خو دی به پیژني نه، ځکه چې یو شی چې تدریستوی نه وي مخکې، چې مخکې ورباندې لیکنې نه وي سوي، طبعاً دی نابلده دی. ته داسې نقش ور وښیه چې فیچر دغسې دغسې لیکنه ده.
فیچر سره لدې چې دا ژورنالیستیک ژانر ده، مګر له نورو ژورنالیستیکو ژانرونو توپیر لري. ځینې وایي چې فیچر څه ده، د خبر دویم مخ ده، په دې معنی چې په همدې خبري موضوعاتو لیکل کېږي یا په ورځنیو موضوعاتو باندې فیچر لیکل کېږي. مګر توپیر یې په څه شي کې ده؟ توپیر یې په دې کې ده چې البته له ژورنالیستانو سره په پېژندلو کې مرسته کولی شي، او چې غواړي له دې فیچر سره بلد شي وپېژني. خبر ژبه نیغه ده، وچه ده، مګر د فیچر ژبه چې ده دا ادبي ده. فیچر چې ده په دې کې رسي ځینې هایلایټس ولري، یا په خبر کې چې دي ترتیب مراعاتېږي، مثلا د پیښې ترتیب،
یعنی تر ټولو مهمه خبره په سر کې راځي،
او تر ټولو مهم حقایق یا ارقام یا مسایل چې وي هغه په خبر کې طبعا په سر کې راوړل کېږي. مګر په فیچر کې دغه ډول ترتیب ته پام نه کېږي. په فیچر کې کوښښ کېږي چې یو موضوع څنګه راوسپړي. ممکن په کیسه کې هم دغسې یو شوي، مګر له کیسې سره هغه توپیر لري، ځکه په کیسه کې چې دي هلته مفاهیم خیالي وي، دلته واقعیت ده، مګر دلته یوازې ژبه ده، افسانه یا د کیسې ژبه ده. مګر حقایق چې دي، دا د لیکوال هغه خیالي انګیرنې نه دي، دا هغه څه دي چې مثلا عیني واقعیت لري، موجود دي، او یوازې هغه لیکوال د هغه ادبي رنګ ورکوي.
احمد صاحب، یو خو تاسو ویل چې د خبر په نسبت د فیچر ژبه یو څه هنري و ادبي ده، بل مو ویل چې خبر خو یو خاص ترتیب لري، ډیر مهم ټکی ممکن په اوله جمله کې راشي، بیا معمولا چې هغه څومره خبره غیر مهمه کېږي هغومره اخیر ته راځي، دغه څه یو بنیاد لري. خو فیچر داسې نه دی، د دې له خاطره چې خوند پکې پیدا شي یا سسپنس پکې پیدا شي، د لوستونکي دلچسپي پکې زیاته شي، ممکن لکه د داستان غوندې هغه د پیښې ترتیب پکې وروسته وړاندې شي. خو دغه د فیچر لیکنې کتاب چې تاسو ژباړلی دی، په دې کې ما یوه بله انتباه هم واخیسته چې په خبر کې لارښودنه جایزه نه ده. یوه پیښه ده، خبر لیکونکی ورباندې تبصره نسي کولی، دی صرف هغه پیشه بیانوي. خو په فیچر لیکنه کې فکر کوم چې لیکوال دا حق هم لري، د فیچر جوړونکی دا حق هم لري چې خپل لوستونکي ته ووایي چې نو داسې پیښه چې وسوه له دې نه باید دا زده کړو، دا باید وکړو، دا باید ونه کړو، څنګه دغه انتباه دې ما صحیح ده؟
او دا بیخي سمه ده، ځکه دا په همدغه کتاب کې هم ده چې خبر چې ده دا یوازې د خبرولو په مفهوم ده، تاله پیښونه خبروي. مګر فیچر چې ده دا د پوهولو او د ژغورلو یا خوندي کولو، مثلا ځینې مسایل دي، ځینې پیښې دي، هغه په داسې بڼه لیکل کېږي چې لوستونکي تینه د خوند تر څنګ په دې هم پوه شي چې مثلا که چیرې له دغه ډول حالاتو یا مسایلو سره مخ کېږي، دوی څنګه کولی شي ځانونه وساتي له دغه ډول ستونزو نه. نو همدغه هغه دې له خبر سره جوت توپیر شو. بل خبر درې برخې لري چې البته په چاپي رسنیو کې چې یو سرلیک ده، بل هغه لیډ د خبر ده یا پیلامه ده، او بل خپله هغه د خبر محتوا یا هغه باډي یا بدنه چې ورته وایي. مګر فیچر چې ده دا بیا ډېرې برخې لري، تر خبر نه تقریبا شپږ برخې لري. مثلا همدغه سرلیک ده، د خچر لیډ یا پیلامه ده، همدغه رقم باډي یا بدنه ده، وروسته بیا پکې تصویرونه دي، بیا پکې هایلایټس دي چې دا څنګه کېږي. بل ځینې فرعي عنوانونه لري فیچر، ځینې مهم اړخونه په پیښو کې چې وي د هغوی د راسپړلو لپاره، د دې لپاره چې دا هغه خپلمنځي توپیر وشي، د دې لپاره ځینې فرعي عنوانونه ورکول کېږي د فیچر لپاره. نو همدغه توپیرونه دي چې په خبر کې چې دي، خبر طبعا لنډ وي، فیچر چې ده تر خبره وګرځي.
خو مضمون هم اوږد دي، له مضمون سره بنیادي فرقونه څه دي؟
مضمون د یو لیکوال هغه انګیرنې دي. بل مضمون کولی شي یو لیکوال د یو میز تر شا کینی، په خپل دفتر کې کینی، په یو خونه کې، په یو بڼ کې کینی، او یو مضمون ولیکي. مګر فیچر په ناس نه لیکل کېږي، د میز تر شا نه لیکل کېږي. فیچر پلټنه غواړي، مطالعه غواړي، څېړنه غواړي، له خلکو سره اړیکې ولیدنې، دا مرکې غواړي، معلومات راټولول غواړي، او کوم معلومات چې په خپل فیچر لیکوال لري دا باید وګوري چې دا سم دي که نه سم دي.
مضمون ممکن هیڅ عکس ضرورت ونه لري،
او بل دی مضمون کې مثلا که ځینې مسایل یا ارقام راغلي وي هغه خیالي وي، مګر د فیچر ارقام
خیالي څنګه؟
خیالی دا منه چې مثلا یو لیکوال مثلا یو پیخه دا پیخه کیږي مثلا کسان شمیر چې دی خی یا همدغسې ځینې نور مسایل دا خپل هغه د لیکوال هغه خیال خپل برداشت وي که نه په مضمون کې له ځانه لیکي.
احمد صاحب، آیا د ما برداشت صحیح ده؟ فرضا د مضمون لیکونکی لیکلی سي چې په افغانستان کې همدا اوس خدای نخواسته په زرګونو زرګونو کسان په ایډز اخته دي، دا د ده نظر دی، لیکن د فیچر لیکونکی لکه د خبر لیکونکی باید یوه مستنده خبره وکړي، دغسې شاید منظور ده.
او مضمون کې چې ده دا ټول د لیکوال هغه انګیرنې دي یا فکر یې ده یا هغه خپل تخلیق یې ده، مګر فیچر لیکوال چې ده دا عمر آزاد نه ده، حتی بیخي محدود ده، یعنی دا نشي کولی چې مسلو کې خپل فکر مثلا ارقام زیات کړي خپل نظر پکې عمره جدي شامل کړي. فیچر لیکوال یوازې دا شی کولی سي چې لیکنې ته د خوند د ورزیاتولو یا د ښکلا د پیدا کولو لپاره هغه ادبي خواږه ورزیات کړي، تلوسه پکې زیاته کړي، خلکو ته یې په زړه پورې کړي، مګر هغه قطعا دغسې انګیرنې نسي کولی چې مثلا په زرګونو یا په سلګونو کسان که چېرته دا مسله دوی کوي دوی مجبوره دي له مسؤولو کسانو سره خبرې وکړي چې مثلا په دې اړه دغه ډول نظرونه موجود دي. آیا تاسو دا منئ که نه منئ؟ که منئ د کومو دلایلو پر بنسټ او که نه منئ ولې نه منئ؟ یعنې دا چون ژورنالیستیک ژانر ده بشپړ او هغه چې دا مضمون چې ده دا یو ادبي ژانر ده، دا بل توپیر ده.
احمد سید صاحب د خبر پیسه کې یوه مشهوره خبره ده، وایي که چېرته پیشو راولاړه سي موږک وخوري، دا خبر نه دی ځکه چې دا عادي پیشه ده، خو که موږک راولاړ سي پیشو وخوري دا خبر دی. یعنی په خبر کې په هر حال یو استثنایی ماهیتی، یو څه یې چې روټین نه وي، یو څه یې چې عادي نه وي. خو فیچرونو پیسه کې ویل کیږي چې د عادي مسایلو پیسه کې هم لیکل کېدای سي، څنګه د خبر او د فیچر دغه فرق کولی سو کنه؟
او فیچر دا په هغه د نسبتا لږ ارزښت لرونکو خبرې پیښو باندې لیکل کېدلی سي، مګر دا بیا په خپل د فیچر لیکوال کمال ده چې همدغه لږ ارزښت لرونکي خبرې پیښې څنګه په زړه پورې کولی سي، مثلا په هغوی کې داسې اړخونه راوسپړي چې خلکو ته په زړه پورې وي.
فکر وکړه، یو پارک دی، په دې پارک یوه ونه ده، یو چنار ولاړ دی، ډېر پخوانی چنار دی. فرضاً زه لیکوال یم، زه چې ماشوم وم هم دا چنار و، اوس هم سته، زما پلار هم وایي چې زه ماشوم وم دا چنار و. دغه چنار یو جالبه موضوع دی، طبعا خبر خو نه دی، چنار ولاړ دی نو، اما یو انساني دلچسپي پکې سته، د موږ عاطفه، د موږ ذوق له دې چنار سره دلچسپي لري. څه فکر کوې؟ خبر خو په دې نه لیکل کېږي چې دا چنار بیان کړم، او داستان خو هم په یو حساب ځکه نه ده چې دا چنار شته، نو واقعیت دی. آیا د فیچر لپاره که د دې چنار یو قسم مازی، یو قسم د ماشومتوب خاطرې، اوسني عکسونه یې، اوس څوک ورځي څوک نه ورځي، له سیوري استفاده کیږي نه کیږي، آیا په بارو څانګو کې اوس هم ځالي یي که نه یي، دغسې یو شی که لیکمه، آیا د فیچر نه باید استفاده وکم؟
او دا فیچر چې دا د هغه د موضوعاتو کړۍ یا دایره ډېر زیاته پراخه ده. یعنې چنار څه چې تر چنار په ډېرو کوچنیو مسایلو باندې لیکل کېږي، مګر دلته د فیچر لیکوال هغه مهارت په کار ده. فیچر لیکوال باید هغه تخلیقي وړتیا ولري چې دا مسایل راوسپړي. مثلا د همدغه چنار په اړه باید هغه لومړني معلومات راټول کړي، مثلا دا چنار څه وخت کرل سوی، چا کرلی ده، دلته اصلا په کومه موخه دا کرل سوی و، څومره کلونه پیا وختي دي، او دلته کېدای سي ځینې د ځینو مشهورو کسانو لکه تاسو چې یادونه کړل د هغو خاطرې په دې چنار پورې تړلې وي، یا کېدای سي ځینې نور مسایل وي. کېدای سي تر دې چنار لاندې یو مهال د ځینو ولسونو یا د ځینو خلکو ډېرې مهمې شخړې تر لاندې اوارې سوي وي، او جرګې سوي وي، یا دغسې ځینې نور مهم مسایل چې تر دغه چنار پورې تړلې وي. ممکن دغسې مسایل وي، یا ممکن چنار وڅېړي، چنار د کرنې له کارپوهانو سره وڅېړي چې چنار مثلا څه ګټه لري، مونږ ته مثلا د هوا پاکوالي کې رول څومره ده، یا نورې کومې هغه مسایل چې خلکو ته روښانه دي. البته که دا یو ځای همغه سولېدلي معلومات راوړي، دا طبعا که فیچر وي خو مګر خلکو ته په زړه پورې فیچر نه ده، مګر همدغه لیکوال څوک چې غواړي په دې اړه لیکنې وکړي، دا باید د همدغه چنار په اړه هغه اړخونه چې خلکو ته په زړه پورې وي ورته معلوم هم نه وي تر اوسه، او کله چې لولي خوند ځینې واخلي، دغسې اړخونه پکې راوسپړي.
احمدزاد صاحب، ځینې خلک د افغانستان په مطبوعاتو نیوکه کوي چې دوی صرف خبرونه را اخلي، البته که جنگ نو جنگ خو خبر دی، خو دوی ممکن وای صرف همدا د جنگونو خبرونه را واخلي، ځکه چې اعداد او ارقام په اسانه پیدا کیږي، او کوم نور ډیر زحمت نه غواړي، خو ژوند تر خبرونو ډیر وسی دی. دوی اعتراض کوي چې دلته ډیر دلچسپ شیان نشته په افغاني مطبوعاتو کې چې خلکو ته هم ژوند ورزده کړي او هم خوند ځینې واخلي. ژوند ته به ډیر وسی دی. څه فکر کوې که فیچر لیکنې ته توجه ډیره سي په افغاني مطبوعاتو کې، دا به د ژوند له لارښوونې سره، د کلچر له غنا سره او د مطبوعاتو له غوړېدو سره واقعا ډېره مرسته وکړي؟
او طبعا چې دا به د ژورنالیزم په غوړېدا کې او د خلکو په بوختولو کې، بل دا چې ژورنالیزم به یو ډول ولس ته ورننوځي، ولس شموله به شي، یوازې له جنګونو له خبرونو له دې مسایلو به راوځي. مثلا دا اوس که په اطراف کې تاسو یو چانه پوښتنه وکړي چې په خبرونو کې څه شی، که کومه شپه د جنګونو یا د مرګونو په اړه څه شی نه وي اورېدلی، درته وایي څه شی نه، ځکه چې ده په کلونو کلونو همدغه اورېدلی دي. زمونږ ژورنالیستان یا خبریالان چې دي یوازې د جنګونو یا د مرګونو په خبرونو پسې سوي دي، او خلک فکر کوي چې همدغه یوازې همدغه خبر دي، نور خبر نه دي. یو بدبختي چې موږ یې لرو هغه دا ده چې موږ ډېر زیات لټ خلک یو، او خبر چې ده دا په اصطلاح هغه تیار خواړه دي، مثلا یو پېښې کېږي، ورځي هلته خلک غږوي او شاید پخپله ګوري راځي
دا په حقیقت کې ستا خبره تیار خواړه دي او بس.
نو دا هماغه پلټي باندې دلالت کوي چې موږ یو څه ناراسمن یو، موږ هغه خپل هغه مسلک سره د کار تر بریده مینه نه لرو، که نه یو یو ډول د مجبوریت په اساس مخته بیایو، مګر هغه کاري مینه ډېره زیاته مهمه ده. مثلا همدغه کتاب چې ما ژباړه، په دې کې د ریاض بټالوي په نوم یو څوک و، هغه په ریلوې باندې یو بورډ لګېدلی ده د ایمرجنسي ګیټ په نامه سره. نو هغه وایي چې زه کله لاړم غوښتل مې په دې باندې فیچر ولیکم، اتلس ځله وایي زه بندي سوم او اتلس ځله بیرته په ضمانت خلاص سومه، او همدغه دا د ریلوې کسان چې دي دوی ته نیولی. وګورئ له بعده مرغه یو افغان ژورنالیست له خپل مسلک سره دومره مینه نه لري یا دومره سخته نه ګالي، حتی یو ځل دوه ځله چا توندې خبرې ورته وکړي نور بیخي په هغه لورې نه ورځي. بل کړاو باید یو لیکوال یا ژورنالیست وګوري. مثلا دلته د یو امریکایي لیکوال نظر دی فیچر لیکلو په اړه. هغه وایي چې تر ټولو مهم شی دا ده د فیچر لیکوال لپاره تر ټولو کامیابه تجربه ده چې په خپله تجربه کوي. مثلا غواړي چې د ډرایوري په اړه یو فیچر ولیکي، خپل ډرایوري وکړي، یا د هوټل په اړه یو فیچر لیکي، لاړ سي هوټل کې درې ورځې شاګردي وکړي تر څو ټول مسایل درته روښانه شي.
احمد ځای صاحب، په دې کتاب کې د فیچر لیکنې په کتاب کې ځینې مثالونه هم شته د فیچرونو. فرضاً یو فیچر دی د یوې انجلۍ په باره کې، د دې انجلۍ پلار بندي کېږي په یو بل مملکت کې، جنګي قیدی دی، بیا دا انجلۍ په پلار پسې زړه اچوي او بیخي مرګ حاله کېږي، بیا کورنۍ هڅه کوي بیا هغه بل مملکت چې دی د انجلۍ پلار را خوشي کوي، خو مخکې تر دې چې دغه پلار کور ته راشي انجلۍ مرګ رسېږي، وفاتی شي. په دې باندې یو فیچر دی، یو مثال ورکړی سوی دی. دا چې څه دلته وینم ممکن اویا تیا کلمې یو لس دولس جملې دي. فیچر ډېر لنډی دی هم سی.
او دا یو ډول خبری فیچر ده، او خبری فیچرونه طبعا تر نور فیچرونو، مثلا فیچرونو ګڼ ډولونه، مثلا
خبری لنډی،
او خبری لنډ وي لکه څنګه چې خبر لنډ وي همداسې خبری فیچر لنډ وي. مثلا ساینسي فیچرونه بیا تر دې اوږده وي، یا شخصي فیچرونه چې د یو چا په ژوند لیکل کېږي، یا سیاسي فیچرونه، یا دا بیانیه یا تشریحي فیچرونه، مثلا ځینې موضوعات دي غواړي خلکو ته روښانه کړي، هغه بیا اوږده وي.
په دا داسې شروع کېږي دغه فیچر د دې انجلۍ. هغې خپل تنکی ځان د پلار خوشي کېدو ته نصرانه کړ، پلار نارې وهلې، د هغې دې نارو زړونه ولړزول، سینې یې وچیرلې، د تیږو زړونو ویلې شول، بالاخره د هغې د پلار د خوشي کېدو وخت را ورسېد. دا خو د هند برازمګي د فیچرونو یو بېلګه وه، دا یې شروع وه. البته څه فکر کوې په اصطلاح شاعري پکې ډېره نه وه، عاطفي جنبه پکې ډېره نه وله؟ یعنی زه فکر کوم په یو ښه خبری فیچر کې هم که مطلب ډېری، که حرکت ډېری، که واقعیه ډېره وي هغه به بهتره وي. دلته چې مثالونه ورکړي دي اکثره ډېر زیات دی قسم له قوي عاطفي ډک نثر ده. په دې کې تاسې څه ویل غواړئ؟
ولا دلته مسله دا غزنفر څه دا موضوع چې دا دردونکې موضوع ده. نو دلته لیکوالم لوستونکي دې ته اڅولي دي چې د انجلۍ سره یو ډول خواخوږي وښي، د هغې په هغه حال ورحمېږي. مګر دا دغه د پیلامې یا لیډ برخه د فیچر ده. دا موږ بېلابېل ډولونه راوړلیشو، کېدای شي د پوښتنې په ډول وي، کېدای شي بیانیه وي، کېدای شي دغسې هغه عاطفي اړخ پکې قوي وي. دا هغه د لیکوال په سبک پورې بې اړه لري چې دا څنګه راوړي.
د افغانستان په مطبوعاتو کې دغه یو حالت ویني چې دغه شان ورځ په ورځ غوړیږي، دغه یو څه ویني کنه څه تبصره کوي چې د فیچر لیکنې آینده څنګه ده په دې وطن کې؟
ولا اوس یو څه هغه شوي دي، دا موضوع په د پوهنتون په نصاب کې شامل شوی و، دا ډېر ښه خبره ده. فیچر لیکنه موضوع په پوهنتون کې شامل شوی ده، هغوی د یو مضمون په توګه هغوی لولي، نو دا له هغوی سره مرسته کوي. بل ځینې څرکونه لګېدلي دي، مثلا پژواک چې ده، پژواک خبري اژانس، هغوی ځینې فیچرونه لیکلي، مګر دا چې څومره بریالي دي یا نه دي بریالي طبعا دا نوې تجربې دي که نه، یعنی دا ښه ګام ده.
باختر اژانس په دا کار نه کوو.
اوهو،
خدای نوې اژانسونه
کوي. پژواک خبري اژانس دا کار کړی. بل په ځینو شخصي بلاګونو کې مالوستي، مثلا د نجیب امیر په ویبلاګ کې ځینې فیچرونه شته، دغه ډول ځینې هغه انفرادي څرکونه لګېدلي دي، مګر که چېرته په پوهنتونونو کې یا په هغو د زده کړو په هغو مرکزونو کې چې هلته خبریالان روزل کېږي دغه شي ته پام وسي، نو اغېز به یې تر ډېر زیات وي، کار به یې پوخ وي.
ښاغلی وحید احمدزی، ډېره ډېره مننه.
متاسفانه
د فیچر لیکنې په باره کې له اوږدو خبرو وروسته اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وژمه رشیدی لولي.
مینه او دوستی. مینې له انډیوالۍ پوښتنه وکړه، زما او ستا توپیر په څه کې دی؟ انډیوالۍ ورته وویل، زه وګړي په یوه سلام باندې سره بلدوم، خو ته یې په یوه نظر باندې. بل دا چې یو دروغ وویل شي او زه انډیوالان سره بیل کړم، خو هغه څه چې ته ورباندې مینان بیلوې هغه یوازې مرګ دی. چاغ او دنګر. د شلمی پیړۍ نامتو لیکوال برنارد شا ته چې ډېر ډنګر و، په یوه میلمستیا کې یوه ډېر چاغ سړي وویل، ستا په لیدو هر وخت ګمان کوم چې په اروپا کې کښتۍ راغلې ده. برنارد شا سمدستي ځواب ورکړ، هو، زه هم چې کله تا وینم ګمان کوم چې د دې کښتۍ سبب ته یې. بوتونه. بودا چې اورګاډي ته خوت یو بوټی لپ کې خطا شو او اورګاډي حرکت وکړ. نورو مسافرو افسوس وکاو او بودا باټی بوټ هم لاندې خطا کړ. وی ویل، په اوږده عمر کې مې ورو ورو د زده کړل چې هغوی چې له ځان سره یو بوټ ساتي نه ځان خوشحالولی شي نه بل. Thank you.
د تیری اونۍ د ازادي راډیوي مجلې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې استاد نجیب منلی د نامتو فیلسوف ارسطو د ژوند په باره کې خبرې وکړې. دا ځل د ارسطو په آثارو او تحقیقاتو باندې رڼا اچوي. د راتلونکې اونۍ په خپرونه کې به د ارسطو د فکر د اغیزو په اړه خبرې واورئ. استاد منلی وایي
که راشو د ارسطو تعلیماتو ته په عمومي ډول باندې، نو د ده غټ انقلاب دا دی چې د ده نه مخکې پوهه په درې برخو ویشل شوې وه، فلسفي پوهه. البته یو برخه یې منطق وه، دویم برخه یې طبیعت وه، او درېیم برخه یې اخلاقیات وه. ده په دې کې یو تنظیم راواسته. ده د یوې خوانه فلسفه په دوه برخو ویشله، چې یوه نظري فلسفه وه او بله عملي فلسفه. په نظري فلسفه کې طبیعت، ریاضیات او الهیات دا شامل دي، او په عملي فلسفه کې اقتصاد، مدني زده کړې، سیاست او خطابه یا د خبرو هنر شامل دی. همدار از دریمه برخه د هغو بالقوه امکاناتو زده کړه ده چې په هر څه کې شته، او که چیرې د هغې نه استفاده وشي نو نوې پوهې، نوې تخلیقونه د هغې نه پیدا کیږي. مثلا په ژبه کې بالقوه د دې امکان شته چې شعر دینه جوړ شي، خو که د شعر په هنر برابر شي نو هغې نه شعر جوړېدلی شي. یعنی دا توان په ژبه کې شته، د ژبې دا توان باید زده شي ترڅو شعر وویلی شي. یا همداسې د ټولنې په برخه کې په بالقوه ډول باندې په یو ماشوم کې دا ظرفیت شته دی چې دی تر وروزل شي، نو که د ماشوم د روزلو دپاره کار وشي د ماشوم نه سم سړی جوړیږي. دا د ده د فلسفې درېیمه برخه ده. په علومو کې د بیا هم نظري علوم لري چې هغې ته اپیستمي وایي. د علتونو پوهه ده، دا ثبوت ته ضرورت لري، او ثبوت هغه څه ته وایي چې په هر شي کې یو ضرورت شته دی چې په بل شي واوړي، او دغه ضرورت د منطق د لارې، د استنتاج د لارې چې صغرا او کبرا ورته وایي، د هغې په مرسته باندې کیدلی شي چې په بالفعل علم باندې بدل شي. دویمه برخه یې عملي علوم دي چې د پراکسیس ورته وایي. عملي علوم هغه علوم دي چې په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي، لکه فیزیک او بیولوژي او د حیواناتو علم هم داشان. او درېیمه برخه یې چې مونږ کولی شو په تولیدي علومو ترجمه کړو، یعنی هر علوم چې په یوه کړنه بدلیږي، یو بدلون راوستلی شي، چې هغې ته مونږ اوس تخنیک وایو.
که څه هم د ده طبقه بندۍ د اوسنو خلکو لپاره ناشنا غوندې دي، خو په هغه وخت کې ګمان کوم ډېر لوی اهمیت په دې کې دی چې د علم ډلبندۍ ته په پخوانو خلکو کې تر ټولو ډېره توجه ده کړې ده، او جدي توجه اهمیت به شاید په دې کې
اهمیت په دې کې د اوسنیو خلکو لپاره ناشنا هم نه دي. مونږ چې د فلسفې دا درې برخې وویل، زمونږ ملان اوس هم د حکمت په نامه باندې همدغه شان پیژني. نظري حکمت دی او عملي حکمت دی، او په نظري حکمت کې الهیات دی او ریاضیات دی، او په عملي حکمت کې تدبیر منزل دی او سیاست مدینه ده، او دغه شان. نو هماغه د ارسطو تقسیم بندي تر ډیره پورې لا تر اوسه هم د اعتبار وړ ده. د منطق په برخه کې هم د ده آثار، البته دا نوم په خپله دندې ورکړی، د ارغنون په نامه یادیږي.
یعنی د ده منطق د رسالو مجموعې ته چې یو نوم غوره سوی دی،
هغه د ارغنون یا د ارغنون نوم دی
چې دا دنه دی ورکړی، وروسته جوړ شوی دی. دا نوم
تقریبا دوه پیړۍ وروسته ورکول شوی دی، او په هغې کې د ده د فکر جوړولو میتودولوژي ښکاره کوي، یا د په بل اصطلاح باندې د ارسطو منطق دی نه جوړیږي،
بلکې دی د منطق د علم پلار او مؤسس ګڼل کیږي. استاد منلی،
منطق د ده نه مخکې موجود و، مګر ده ورته یو نظم ورکړ،
د تدوین کو،
د تدوین کو. نو دغه ارغنون په اصل کې د وسیلې معنی ورکوي، د کار د آلی معنا ورکوي. یعنی منطق د ده دپاره په خپل ذات کې علم نه دی، د نورو علومو د لاسته راوړلو دپاره د کار آله ده، او دی ورته اصول ټاکي، برخې ورته جوړوي، او دی خصوصا د استنتاج په برخه کې ډیر زیات څه وایي.
استاد منلی، د ارسطو منطق چې دی د بشر په فکر باندې ډیر اثر کړی دی، او اوس هم هغه قیاسي منطق چې وایو په حقیقت کې ارسطویي منطق دی. د ده دغه استنتاج چې تاسو وایست، یوه کبرا یې، یوه صغرا یې، یوه نتیجه یې، دوه قضیې یې بیا لغونه یوه نتیجه راوځي، سره له دې چې د فکر کولو لپاره، د سم فکر کولو لپاره ډېره مهمه طریقه ده د ارسطو منطق. خو په دې باندې بیا ډېر بنیادي اعتراضونه هم کیږي. وایي ارسطو د فکر کولو داسې طریقې جوړې کړې چې د ابداع مخه پکې نیول کېده، د نوي ابتکار مخه پکې نیول کېده. داسې ویل کیږي چې د ارسطو دغه د منطق جنجال په دې کې و چې دی هغه نتیجه اخلي چې هغه مخکې لا معلومه ده. که چیرې دا معلومه وي چې انسان ناطق دی او دا هم معلومه وي چې سقراط انسان دی، نو معلومه خبره ده چې سقراط ناطق دی. دا خو پیشتر پیشه په حقیقت کې معلومه سوې ده. دی په حقیقت کې نوې خبره نه کوي، یو شی مخکې تر مخکې مني، بیا د منل سوي شي لپاره بیرته دلیل راوړي چې نو بنان منو یې. که په دې باندې هم یو څه رڼا واچوي،
یوه ستونزه یې دا ده چې دی د پرمختګ دپاره لارې نه لري. هغه څه چې شته په هماغه باندې تکیه کوي، او په بیولوژي کې هم د تحول ډېر ستر مخالف دی. که څه هم د ده خپلې تجربې په دې برخه کې شته دی چې د تحول ثبوت کوي. له بل لوري د ده مشکل دا دی چې دغسې میتود چې دی وړاندې کوي یو څه ستونزې لري. مثلا که ووایو چې ټولې ونې په مني کې پاڼې غورځوي، صبر یو ونه ده، نو صبر په مني کې پاڼې غورځوي. نو کله چې دې نتیجې ته ورسي، بیا دې ته نه ګوري چې وایه واقعا صبر پاڼې غورځوي که نه یې غورځوي. او د ده په علم کې ډېر ځله داسې څه راغلي دي چې حتی د ده د فوري تجربې نه هم لرې دي. مثلا دی وایي چې د نارینه او د ښځې په خوله کې د غاښونو شمیر بیل دی. نو اوس ده هیڅکله دا کوشش نه کړی، سره له دې چې د ټولو علومو پلار و او طبعا په طب باندې هم پوهېده، هیڅکله دا کوشش نه کړی چې د خپلې ښځې خولې ته وګوري او غاښونه یې وشمري چې څو غاښونه یې دي. دی د منطق د لارې دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د ښځې خوله وړه ده، نو د هغې د خاطره باید د نارینه په نسبت باندې کمتر غاښونه ولري. همدغه راز نور مسایل چې د وچ په وچه منلي دي، سره له دې چې دی د طبیعت د یو مشاهد په حیث باندې په طبیعي علومو کې ډېر لوی لاس لري. د ویلی دی چې په هغه ځای کې چنن غر دی پخوا بحر و، ځکه چې د په غرونو کې د بحري حیواناتو اډوکې لیدلي وو یا بقایای لیدلي وو، فوسیلونه دې لیدلي وو. نو دې نتیجې ته رسېدلی و چې هغه ځای کې چنن غر دی پخوا بحر و. مګر د دې نه دا د بدلون نتیجه نه اخلي، دا فقط یو آني اوښتون نتیجه ترې نه اخلي. همداراز د حیواناتو په اړه چې د کوم معلومات ورکړي دي، یو شمېر معلومات یې خپل معلومات دي، دقیق معلومات دي، مګر د هغې تر څنګ یې ځینې افسانوي معلومات هم په همدې ډله کې ور شامل کړي دي، او د نوې علم دپاره یې لار نه ده پرانیستې.
د ده منطق له یوې خوا د بشر د فکر په کنټرولولو کې، د فکر په دقیق کولو کې برخه واخیسته، او له بلې خوا یې داسې ځولنې ور په پښو کړې چې د راتلونکو پرمختګونو مخه یې هم ممکن نیولي
تر یو حده. د ده په اثارو کې یو اثر مابعد طبیعت نومیږي. زمونږ په اوسنیو بحثونو کې مابعد طبیعت یا ماورای طبیعت هغه څه ته وایو چې د افکارو او د عقایدو بحث سره زیات ارتباط لري. دغه معنا شاید ارسطو په خوب کې هم نه وه لیدلې. په حقیقت کې د ارسطو اثر موږ ته د ارسطو نه دی راپاتې. وروسته دغه اثر د لیسې مشرانو تنظیم کړی دي، او په دویمه میلاد مخکې پیړۍ کې د اندرونی خوس په نامه باندې د لیسې یو مشر و چې هغه د ارسطو د کتابونو یو تنظیم شوی نوملړ جوړ کړی او هغې سره تنظیم کړی دي. د ټول کتابونه په ترتیب راخیستي په هماغه ترتیب چې د لیسې په کتابخانه کې ایښودل شوي وو، او د طبیعت نه وروسته چې څه راخیستي هغه ټول سره یو ځای کړي وو، او هغې ته یې متافیزیک یعنې د فزیک نه وروسته علمونه نوم ورکړی وو. بیا نو دغه متافیزیک په خپله په یو علم باندې بدل شو، په یو ډول جهان بینۍ باندې بدل شو، او اوس موږ متافیزیک په دې معنی پیژنو چې تر طبیعت نه ورخوا، یعنې د الهیاتو او د عقایدو موضوع.
او دا مثال خپله راښیي چې د تیرو هیرو زمانو له فکرونو سره، له علومو سره او له پیښو سره وروسته وروسته بیا څنګه چلند کیږي او څنګه تغیرات پکې راځي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هسی وای چې کله آدم خان د درخانی په مینه تومتی شو او په وطن کې ورته گزاره سخته شوه، نو د سوات او ملکانډ یخی درې پرې شو دی، د پېښور او تودو وطنونو مخه یې وکړه. په تاوده وطن کې د خپلې سیمې د سردرو ارمان ورغی او ناره یې وکړه چې د ملکانډ د سر توتی وای، په اور ستی وای، تومتی نه وای مینه. آدم خان په پښتو فولکلور کې د بې ساري مقام څښتن دی. آدم خان چې د مینې په اور ستی وو او پردیسی یې روح ناقرار کړی وو، خپل غم په رباب غلطه وو. ده به دومره اثرناک رباب ژغاوه
چې یو ځل درخانه ور باندې आवाज کړی و چې تور آدم تور چندنای رباب دی موه په زور او کننو درخو دروته سر تور. د پښتو موسیقي پر روایتو کې د رباب یو خاصه نغمه ده چې آدم خانی بولی. زموږ همکار ومان نیازی د افغانستان له یو نامتو رباب ژغونکي ظریف استاد سره د همدې نغمې او د آدم خان د رباب د هنر په اړه خبرې کړې دي. تاسو لږ وروسته له ظریف استاده هغه نغمه هم اوریدای شئ چې ویل کېږي آدم خان به غږوله او په درخو به یې اور بلاوه.
د دوو مینو آدم خان او درخانۍ نقل مو ښایي اورېدلی وي. دا به مو هم اورېدلی وي چې د آدم د رباب شرنګي ته درخو د ټینګې نه وه، سر توره به راووته او په مین به یې دیدن ولوراوه. خو د نقل تر څنګ په غاړو او لنډیو کې د دوی ناندری او غوږندری هم مشهورې دي. تاسې راځئ لومړی دا سندره واورو. آدم خو د کنجکو سوداګر و خود. ظریف استاد د افغانستان نامتو ربابي وایي چې د درخو تبه نازکه وه، په مازې خبره به یې خاشه اخیسته، مروره بس وه، خو له آدم سره یې د اجران وسه نه وه. د محبوبې په فراق کې به یې په رباب هغه کانې وکړې چې چا نه وي اورېدلي. خپله لیلا به یې سرتوره راوایسته. د رباب دغه طرز او شکل چې آدم به د محبوبې په فراق کې غږاوه ربابیانو تروسه پاللی دی. راځئ د لیبه یې له ظریف استاد څخه واو. ظریف استاد، تاسو رباب غږوئ، بیا یوه نغمه د آدم خانی په نامه ده، دې ته ولې آدم خانی نغمه وایي؟
دا آدم خانی په دې نوم دی چې آدم خان خپله ربابي و، ډېر مشهور ربابي و. درخانۍ به چې کله ترې مهرور شوه نو دا رباب به داسې غږوله. دا به د هوا په وجه باندې دغه غږ ته بېرته بېرته به آدم خان ته دغه مروره بېرته به پخلا شوه. دا مطلب
دا چې کله مروره به وته تا ویل وای دا بې غږوله،
کله به داسې مروره شه یو غره نه بل غره نه پناه شوه، نو دا د رباب په وجه به بېرته پیدا کړه. د ورځې لس وارې به غوه بهی مروره کېده، بیا دغه رباب د دې معشقه وه.
درخانۍ هم په رباب مینه وه او هم په آدم خان.
دا درخانۍ په آدم خان باندې په رباب په ټنګ پسې دی زیاتی عاشق و، ډېر پاک عاشقانه صاحب.
د رباب په کوم ټنګ دا مینه وه؟